د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه تر پنځو بجو ده. السلام علیکم. په راپورونه کې چې په کابل کې د امریکا سفیر هیله مند چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند به تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې نهایي سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره نه تنه کمشنران د نن د ولسمشر کرزي لخوا تایید شول. د سیمې نړۍ په خبرونه کې چې د پاکستان حکومت د مشکوکو بي پیلوټ الوتکو هغه برید غندلی چې د دې هیواد په قبایلي سیمه کې شپږ کسان وژلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره کاترین اشتون د مصر د پوز له مشر او نورو مصري چارواکو سره ګوري او له هغوی سره په دې هیواد کې د محمد مرسي له لارې کېدو وروسته د ناکراریو پر پیښو خبرې کوي. خو اوس د افغانستان خبرونه له محمد قسیم سلام الله خبري.
د افغانستان د وزیرانو شورا د چارو اداره وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی د فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوي غړي وټاکل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې یو لس کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې په د انتحاري او ډلیزو حملو نیت درلود او د تورخم دروازه نن د څو ساعتونو ځنډ وروسته بیرته د مسافرینو پر مخ پرانستل شوه. د هم پوره خبرونه. د افغانستان د وزیرانو شورا د چارو اداره وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی د فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوي غړي وټاکل. عبدالرحمن هوتکی، سری رحمت برمک، محمد حسین ګرزیوال، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، ډاکټر احمد یوسف نورستانی، ګلاله یڅکزی، لیلا احراری او شریفه زرمتی هغه کسان دي چې د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي دي. د چارو ادارې مسؤلان وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي غړو د لوړی تر مراسم وروسته به د یاد کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي وټاکل شي. دا نه تنه دغه وویشتو کسان له ډل څخه ټاکل شوي دي چې لستې څه موده مخکې د غوراوي کمیټې لخوا جمهور رئیس ته سپارل شوی وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې یو لس کسیزه وسلواله ډله نیولې چې غوښتل یې د ولایت پر ودانۍ، هوایي ډګر، د ښار په ګڼه ګوڼه سیمو او ځینو شخصیتونو باندې حملې وکړي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې پنځه داسې وو چې په دې ښار کې انتحاري حملو نیت درلود. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر همداراز وایي چې له دې کسانو سره وسلې، د انتحاري حملو وسایل او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. سرچینه زیاتوي چې دغه ډلې د پاکستان په کوټه ښار کې د دې حملو د ترسره کولو پلان جوړ کړی و چې شنډ کړی سو. د بل خبر لمخې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دویمې میلادي پیړۍ یوه تاریخي مجسمه چې له هېواده بهر قاچاق کېدله نیولې ده. د ملي امنیت د ویاند مرستیال شفیق الله طاهری ویل چې منصوبینو یې دا مجسمه د افغانستان له ختیځو ولایتونو کشف او ضبط کړې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم په دې اړه داسې وویل:
از ظاهری از هر بر میآید که باید
د وی د دغه اثر له مخشکاری چې باید د دویم میلادي پیړۍ له وخته پاتوي. تبان د دې دورې ډیر اثر د افغانستان د خلکو پر سیمیز هنر، د یونان او بودای دین له خاصو تاثیرات څخه را پاتې دي. تر دې وړاندې هم د ملي امنیت ریاست یو شمیر تاریخي اثر چې په ځینو ولایتونو کې تر لاسه شوی و د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سپارلې دي. او روسي خبرم ده چې د راپورونو لمخې د تورخم دروازه نن د څو ساعتونو لپاره له تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. د تورخم کمیسار حیات الله اوریا ازادي راډیو ته ویل چې پاکستاني چارواکو ځکه د دروازه تړلې و چې له پولیس سره نږدې نامعلوم وسلوالو کسانو د پاکستاني ملیشو پر یو پوستې حمله کړې وه. ښاغلي اوریا ویل چې دا دروازه نن سهار پر 5:30 بجو تړل شوې وه چې له امله سلګونه مسافر د دروازې دواړو غاړو ته د ساعتونو لپاره انتظار پاتې شول. دا د دې محل کورنی خبرونه اجمالاً د سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
د عراق د مرکز بغداد په شاوخوا کې د موټری بمی چاودنو په ویڅه پی کې په لسکونو کسان وژل شوی او تر 200 زیات نور ټپین شوی. د عراق چارواکو له خپل ویل شوی دی چې د بغداد په نه نه هیو کې لک تر لګای ولس بمی چاودنې شوی او یو چاودنه د محمدی خرګوټی په وڅنډه کې شوی ده. پر دې سربېره دوه چاودنې د کوټ پونم خرګوټی کې، دوه په سماوا کې او یو چاودنه هم په بصره کې شوی ده. د درې وړ سیمې د عراق په جنوب کې پرتې دي. د مرګ ژوبلو د شمیر په اړه رپورټونه لا هم را روان دي او رستي نه دي، خو چارواکو په ولس چاودنو کې دا تسل ویخ کسانو د وژل کېدو او 200 شپږ ویش کسانو د ټپکېدو په خلک کړه ده.
د پاکستان حکومت د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو هغه بریټ غندلې چې د دې هواد په قبایلی سیمه کې شپږ کسان وژلي. پاکستانی چارواکي وایي د یک شنبه پورز د وخت بي پيلوټ الوتکو پر هغه کسانو دوه توغندي وشته چې د شمالي وزیرستان د شوال سیمه څخه افغانستان ته وختل او باور دی چې وسله وال بو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان په یو بیان کې ویلي چې دا ډول یو اړخیز بریدونه د پاکستان د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. په بیان کې ویل شوی چې د بي پيلوټ الوتکو دا ډول بریدونه برعکس نتیجه ورکوي، د ملکي خلکو د ژوند په بیه تمامېږي او د بشري حقونو او بشري کړنو سره په ټکر کې دي. دا یادونه ورده چې شمالي وزیرستان د پاکستانی افغان او افغان طالبانو او د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو لپاره خوندي ځای ګڼل کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاټین اشټن د مصر د پوز له مشر او نور مصري چارواکو سره ګوري او لاغو سره په دې هواد کې د محمد مرسی لری کېدو وروسته د ناکراریو پر پیښو خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې اشټن به د مصر د پوز له مشر جنرال عبدالفتاح السیسی او د موقت ادارې له ولسمشر عدلي منصور سره نن خبرې وکړي. همدارنګه د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر غواړي چې د محمد مرسی د ملاتړي اخوان المسلمین له استازو سره هم وغږیږي. اشټن په داسې حال کې مصر ته رسیږي چې په تېرو دوو ورځو کې د محمد مرسی په پلوي مظاهرو کې تر اویاو زیات کسان وژل شوي. کاترین اشټن ویلي د اخوان المسلمین ډله باید د مصر د سیاسي بهیر یوه برخه ووسي. د مصر د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر نبیل فهمي د رویټرز خبري ژانس ویلي دوی غواړي چې هیڅوک له روان سیاسي بهیر ونه باسي.
that as we move forward
there is this parakhtana kawm amdas che mug mug kis mug het sok che da asasi qanun sara sama o pasula ki kar kawlo ta chamtu wi nest sna kaw hatta ka za pa shakhsi li haz da gwi la dariza wi ideology sara mukhalif ham wo sam doy bayd da misr pa siyasat ki khpal zai wo mumi. د روسیې د مهاجرت ادارې چارواکو ویلي دي چې کچېرې د امریکا د څارنې د پروګرام رسوا کوونکي ډوارد سنودن ته موقت پناه غوښتنه ومنل شي او پناه ورکړل شي نو نوموړی به له مسکو څخه بهر د کډوالو په کوم کمپ کې ځای پر ځای شي. د روسیې د کډوالو د ادارې د مسکو د څانګې مشر اولګا کیرولووا د دوشنبه په ورځ وویل په پایتخت کې دننه د کډوالو کوم مناسب مرکز نشته چې سنودن پکې ځای پر ځای کړي. د یکشنبه په ورځ د روسیې کډوالو د ادارې یو بل چارواکي ویلي و ده په باور کې پروسیه کې د سنودن د موقت پناه غوښتنه ومنل شي نو موړي ته په دې هواد کې آزاد ګرځیدل مسؤون نه وي. اډوارد سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې په خانه قرارداد دي په انټرنیټ او ټلیفونونو د امریکا د پټي څارنې د پروګرام د افشا کول له کبله امریکا د ورسپارلو غوښتنه کوي. نو موړي د جون له 28 نیټې راهیسې د مسکو په هوایي ډګر کې وسیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی له هغه کسانو چې دا یې کړی ده د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې درغلي شوې غوښتي چې بخنه دي وغواړي. د یک شنبه په ورځ د محصلانو ویل د تهران کې د وینا پر مهال آیت الله خامنئی وویل له انتخاباتو وروسته غیر قانوني مظاهرو کولای شو چې ایران د ګډوډۍ خواته بوزي. د ایران دولتي خبري اژانس د خامنئی له خولې ویلي ولې هغوی چې د درغلي ادعا یې کوله کوڅو ته وتل او د خلکو د اعتراضونو سبب شول. نو مولي دا مشخصه نه کړه چې څوک دې بخنه وغواړي. خامنئی دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې د ایران د پارلمان یو شمېر غړو د اپوزیسیون د مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی د خوشی کېدو وخت نه وکړه. دا وو خبرونه وسم د هوا د حالاتو اټکل.
په سلام علیکم هر کله کوم پام کړی د راتلونکو څلورشتو ساعتونو لپاره د هیواد د څو سترو شهرونو د هوا د حالاتو اټکل ته چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سنتګریټ په اساس برابر کړي. پلازمینه کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 8 شوي، ټیټه 21 اټکل سوي، اسمان به ځای ځای وریځوي. کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 24 اټکل سوي، ټیټه 19، په دې ښار کې به هم اسمان برګوي. د هرات د تودوخې لوړه درجه هم 24 اټکل سوي، ټیټه 22 وي، اسمان شین اټکل سوي. جلال آباد کې به د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 30 اسمانه نیمورېت شودل سوي. او بلخره مزار شریف کې به د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 28 اټکل سوي. د دې شهر اسمان به لمرین وي. لملتیامو مننه کوم.
د ازادي رادیو ده په کابل کې د امریکا سفیر هیله مند چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی سند به تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې نهایي شي. په لوګر او ننګرهار کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه ورستي معلومات درکو چې په نتیجه کې تر اتیا زیات وسلوال وژل شوي.
دا عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو د دواړو ولسوالۍ د مخالفینو له وجود څخه تصفیه شي.
افغان امنیتی چارواکی وایي د انتخاباتو د امن پلان د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دی.
راتلونکي لسو میاشتې پورې موږ به ټول سرمایه ګذاري کوو تر څو هغه تشویشونه چې وسته هغه د رفسي نو خلک د لوړ سي انتخاباتو د اشتراک وکړي. نور نو هیڅ مشکل نه لرو.
دا هم اوري چې د انتخابات خپلوا کمیسیون لپاره نه تنه غړي نن د ولسمشر لخوا تایید شول. د انتخابات خپلوا کمیسیون دا امکانات سړي چې په ایران او پاکستان کې مشت افغان کډوال د افغانستان په انتخاباتو کې برخه واخلي که څنګه یو کرلی زر ژغونه پروګرام تر څنګ د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ په همدې خپرونې کې درته دراوړو.
15 سال زیاتر ښځه موږ سره کار کوي په زندوزی کې په خیاطۍ کې په دې برخه کې.
دا خپرونه تر 9 بجو ده. دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفیر هیله مند چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی سند به تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې نهایي سي. جیمز کننګ هم نن خبرلانو ته ویل چې د دې سند په اړه ځینې غلط معلومات خپر شوي، خو ویل چې دواړه لور یو ژمنه کړې چې ژر تر ژره به یې لاسلیک کوي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې له امریکا سره به دغه سند هغه وخت لاسلیک کوي چې دوی له افغانستان سره د مشخصو کلنیو مرستو او له 2014 میلادي کال وروسته د امنیت د راوستلو ضمانت وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر رپورټ کې وري.
افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک ته بیړن نه لري، خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي دغه سند به هر څومره ژر چې امکان ولري لاسلیک کړي. جیمز کننګ هم وایي دغه سند له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دوی په پوځي حضور او امنیتی مرستو پورې تړاو لري، او که لاسلیک نشي په دې برخه کې به د امریکا په شو ژمنو اغیز وکړي. ښاغلی کننګ هم د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅ داسې دلیل نه دی موجود چې دغه سند لاسلیک کېدل دې وځنډیږي او یا د بل حکومت ته پاتې شي.
We don't see any reason to delay the agreement to a new government and
مونږ هیڅ داسې دلیل نه وینو چې دغه تړون د نوې حکومت پورې وزنډیږي. د دې لپاره ډېر مثبت عوامل موجود دي. د دې سند لاسلیک کېدل بنای اواز دا چې زمونږ او زمونږ د متحدینو د پوځي پلانونو له جوړولو سره مرسته وکړي، بلکې د افغانستان او د نړیوالو ملګرو ګټې پکې نغښتې دي.
جیمز کننګ هم وویل چې دا مهال غیر رسمي هڅې پیل شوې ترڅو د دې سند په اړه ځنډول شوې څلورم پړاو خبرې له سره پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د دې سند لاسلیک کېدل امریکا ته کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې دوی له شاوخوا سلو هیوادونو سره ورته سندونه لاسلیک کړي، خو افغان حکومت وایي دوی د دې سند لاسلیک ته بیړن نه لري او هغه وخت به له امریکا سره لاسلیک کړي چې دغه هیواد د افغانستان شرایط ومني. له دې وړاندې د جمهور ریاست چارواکو ویلي ترڅو چې امریکا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د سولې او امنیت او له دې هیواد سره د خپل مرستو ضمانت و نه کړي، دغه سند به ورسره لاسلیک نه کړي. د جمهور ریاست استدلال دا دی چې امریکا په پاکستان نفوذ لري او په هغه هیواد د فشار راوړلو له لارې کولی شي په افغانستان کې سوله او ثبات تضمین کړي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم وایي امریکا افغان حکومت ته په دغو برخو کې ضمانت نشي ورکولی.
I don't think the United States or anyone else can guarantee the security.
تر څو چې خپل افغانان د افغانستان د امنیت ضمانت و نکړي، زما په فکر نه امریکا او نه کوم بل هیواد دا ضمانت کولای شي. خو زمونږ د دوامدار همکارۍ هدف دا دی چې د افغانستان د امنیت لټینګ سره مرسته وکړو. مونږ هڅه کوو چې د هیواد ته مالی مرستې هم برابرې کړو. خو زمونږ سیستم داسې دی چې هر کال باید کانګرس ته مراجعه وکړو او په دې برخه کې تصمیم د کانګرس کار دی.
نوموړی وایي د واشنگتن او کابل ترمنځ به دغه سند یوه نمونه وي او د ناټو د غړو هیوادونو ورته تړونونو ته به هم لاره هواره کړي. امریکا په داسې حال کې تر اکتوبر پورې د دې سند لاسلیک ته هیله مند ده چې افغان حکومت غواړي په دې برخه کې د مشورې لپاره لویه جرګه راوغواړي، خو تر اوسه افغان حکومت د لویې جرګې د جوړولو دقیقه نیټه نه ده ټاکلې او نه یې هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کړې. د افغان حکومت اوسنی دریځ او د لویې جرګې جوړېدو ته په کتو داسې نه ښکاري چې دغه سند دومره ژر لاسلیک شي لکه څنګه یې چې امریکا تمه لري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
مموردل چې په کابل کې د امریکا سفیر هیله مند چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی سند به تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې نهایت سي. د امنیتی سند په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې له ځینو ولایتونو د ناامنیو راپورونه راغلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سیمرغ په نامه د روانو پوځي عملیاتو په جریان کې چې اونۍ مخکې په ازري او حصارک ولسوالیو کې پیل سوي د دولت درې اتیا مخالف وسله وال وژل سوي دي. د راپورونو پر اساس له تیرو څو میاشتو راهیسې د لوګر په ازري او د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د دولت وسله مخالفانو نفوذ کړی وو. تفصیل د مرزی احمدزی پرپورټ کې.
د دفاع وزارت د چارواکو او د لوګر د محلي مسؤلینو په وینا که سم د سیمرغ عملیات د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر ورو پر مخ ځي خو د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. دا عملیات د لوګر په ازري او د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د تېرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي. له دې وړاندې امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دولت وسلوال مخالفین تر ډېره حده د خلکو په استوګن ځایونو کې ځای نیسي چې د مسلې په ډېرو مواردو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمرغ عملیاتو په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
نن د مخالفینو څخه څه نا څه په لسګونو تنه وژل شوي دي او په لسګونو تنه د هغوی چې دي ټپیان شوي دي. یو نفر هم اسیر شوی دی او په ډېر شمېر باندې سلاح او مهمات زمونږ د ځواکونو لاسته لوېدلي دي. په ټولو عملیاتو کې چې پیل شوي زمونږ د ملي اردو څخه درې نفر مونږ شهیدان لرو، مګر دښمن ته مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو دا دواړه ولسوالۍ د مخالف
په ازري او هیزرک ولسوالۍ کې د سیمرغ تر نامه عملیات وروسته له هغې پیل شول چې ځینو سیمه ییزو مسؤلینو د وسلوالو طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ د محاصره کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د ازري او هیزرک په ولسوالۍ کې د ناامنیو ستونزه په خپلو تیرو غونډو کې څېړلې وه او د دې ستونزې د حل لپاره د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې مخالفینو هڅه کوي ترسو په یاد ولسوالۍ کې خپل نفوذ پراخ او په وسیله کابل، پکتیا او ځینې نورې سیمې ناامنه کړي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د یادو ولسوالیو په عملیاتو کې د ملي اردو څلور پیاده کنډکونه او دوه هوایي ټولیو برخه اخیستې. بلخوا د لوګر ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل وایي فکر نه کوي دا عملیات په دوو اونیو کې پای ته ورسیږي لکه څرنګه چې د دفاع وزارت ژمنه کړې وه. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ورو پر او تر اوسه یوه ښځه پکې وژل شوې ده. نوموړي د دې عملیاتو په اړه داسې وویل:
دغه ساحه کې چې دی عملیات کې مسؤولین دي، هلته ملکي کسان اوسېږي. ملکي کسانو د نجات او د دغه په خاطر باندې غټه ستونزه دا ده چې دوی باید ډېر په احتیاط کې لاړ شي او د دې احتیاط باندې مختتج شي. غټه ستونزه دا ده چې ډېر وخت ضایع کېږي. زه هیله لرم چې وخت ضایع شي، اما ملکي تلفات او خطره د خلکو خطره مندي کمه وي. همدغه غټه ستونزه ده. دستور جمدا ده چې باید ملکي تلفات نه لري او پیشرفت موجود.
تر اوسه د دولت مخالفو وسلوالو په یادو عملیاتو کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه له رسنیو سره کومه تبصره نه ده کړې. د نظامي چارو ځینې کتونکي د ازري او هیسارک ولسوالۍ امنیت د کابل د امنیت لپاره ډیر مهم بولي. هغوی وایي چې حکومت باید په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه په یادو ولسوالۍ کې ځای پر ځای کړي تر څو په راتلونکي کې هم بیا وسلوال مخالفین پکې نفوذ ونه کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره نه تنه غړي نن د ولسمشر کرزي لخوا تایید شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نهو کمیشنرانو د ټاکلو لپاره د 28 کسانو لیست ولسمشر حمید کرزي ته لیږل شوی وو. د دغو کسانو د غوره کولو کمیټې ویلي وه چې د دوی په ټاکلو کې د بېطرفۍ اصل په پام کې نیول شوی دی. احمد زبیر ژمن په کابل کې دی، په دې اړه له نور معلومات سره. ژمن صاحب، وروستي معلومات په دې اړه نور څه دي؟
بله، لکه چې تاسو ویل، ولسمشر حامد کرزي په یو فرمان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوي کمیشنران وټاکل او دا هماغه کسان دي چې له 28 کسانو څخه د غوراوي د کمیټې لخوا پیژندل شوي وو. د دې څخه ټاکل شوي دي، په دې کې عبدالرحمن هوتکی، سریر احمد برمک، محمد حسین ګرزیوانی، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، ډاکټر احمد یوسف نورستانی، ګلالی اڅکزی، لیلا احراری او شریفه زرمتی وردک شامل دي. البته د وزیرانو د شورا د چارو اداره وایي چې د انتخاباتو د نوي غړو په ټاکلو کې مسلکیتوب او قومي ترکیب او ځینې نور معیارونه چې دوی وایي لازم دي نیول شوي دي. د چارو د ادارې مرستیال نجیب امین چې دغه فرمان اعلانو نن په دې اړه وویل،
د این گزینش البته تلاش صورت گرفته که تمام معیارها و تمام جوانب کاندیدا در نظر گرفته شود، سابقه کارشان و همچنان قومیتشان و وابستگی به کدام ولایت و به کدام قومیت دارن و همچنان تجربه و تحصیل و
نموړي ول چې نوی کمشنران په خپل لمړنۍ غونډه کې خپل رئیس ټاکی او مرستیالو منشي ټاکی په خپل منځو کې. البته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس فضل احمد مانوي او کمشنران او ځینو کمشنرانو کاري موده د څو میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې وه، او دغه نوی کمشنران د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون د نوي قانون لمخې چې څو اونۍ مخکې البته ملي شورا تصویب کړ د دې لمخې مشر حامد کرزی ټاکلی دی. د حکومت سیاسي اپوزیسیون ډلې او ګوندونه چې تل په د جمهور رئیس لخوا د کمیسیون د غړو د پټاکلو باندې انتخابونه کړي وو، تر اوسه د نوي کمشنرانو په اړه نظر نه دی څرګند کړي. خو تیر ورځې نډلو ازادي راډیو ته وویل چې دغه ویش کسان چې ولسمشر ته لیس فرانسې وړاندې شوی ده په دې کې مسلکیتوب او بی طرفي په پام کې نه نیول شوی.
بله، دغه انتقادونه د نورو کسانو د خوا هم کیږي. دغه اوس چې دغه نه کسان ټاکل شوی دی، په دوی کې څو تنه مسلکي دي، دغه د انتخاباتو په مسله کې دوی تجربه لري.
دوی خوای چې مونږه مسلکی توب ولسمشر حامد کرزی په نظر کې نیولې ده، یعنی خب د لیست ما سره پروت د عبدالرحمن هوتکی دای د مدني ټولنې فعال لی، او احمد یوسف نورستانی په خوا د هرات والی وو، ګلالی اڅکزی هم د انتخاباتو برخه کې مخکې په قندهار کې وظیفه درلودله، او شریفه زرمتی وردګ مخکې په ولسی جرګې کې عضو و د ولسی جرګې او د مدني ټولنې په برخه کې فعالیتونه لري. د جمهور ریاست چارواکي وایي چې د قانون مخې د دوی مسلکي توب په پام کې نیول شوی ده. البته دا به د خپلو د سیاسي ګوندونو او څوک چې په دې باندې انتقاد لري د هغوی نظر وي چې د هغوی له نظره به ښایي دوی مسلکي ونه اوسي.
بله، احمد زبیر ژمن وو په کابل کې. بلخوا فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد انتقاد کوي چې جمهور رئیس بې طرفه او مسلکي کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه نه دي ټاکلي. جمهور رئیس نن له هغو وشت کسانو څخه د انتخاباتو کمیسیون نه تنه غړي وټاکل چې د غوروي کمیټې ور پیژندلی وه. خو د فیفا د ادارې رئیس جانداد سپینغر د دې کسانو پر ټاکنې انتقاد لري. زموږ له همکار احمد زبیر ژمن سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړي.
اول خو هغه کمیټه د گزینش چې د ویش کسانې معرفي کړي وو رئیس جمهور ته، متاسفانه د ویش کسانو فرق دی چې په شخصیتي انداز کې ښه خلک وو، خو د ویش کسانو ټاکنه په داسې یو معیار باندې نه وه شوې چې هغه قانون د تشکیل صلاحیت هدف او غایه وه. یعنی شرایط دغه کسانو دپاره چې دوی د انتخاباتي امورو کې تجربه ولري او په دې مسلک کی آشنا اوسی دا شرط اصلا په سترګې پټې شوې. همداسې دا شرط چې دغه ویش کسان باید سیاسي وابستګي ونه لري حکومتي چارواکو ته په دې سترګې پټې شوې، او دغه ویش کسان تعین شو. نو اوس زه فکر کوم غټ مسؤلیت د همدې کمیټې دی. نو د همدې ډلې نه زموږ د نظره دغه ویش کسان په ټول کې، او بیا که د دې ویش نه ټاکل کېږي چون په شرایطو د قانون چې کوم هدف په هغه شرایطو برابر نه دي او د نړیوال ستانډردونو سره برابر نه دي، شاید ونه شي کولای چې د کمیسیون د انتخاباتو بې طرفي، استقلالیت او مسلکي والی تضمین کړي. او که دا ونه شي
کولای یو خو د ویشتو کسانو ستونزه وه، یعنی دا اوس چې نوي نه نفره وټاکل سول، معلوم شو چې دا به د انتخاباتو د کمیسیون غړي او یو به رئیس وي، دوی هم همدا ستونزه لري چې بې طرفه نه دي او مسلکي تجربه نه لري.
کاملا په دې کې همداسې افراد او چې یو خو د انتخاباتو مسلکي تجربه ډیره ضرور ده، ځکه ټولې دنیا کې که تاسو وګورئ د انتخاباتو کمیشنرانو لپاره اول مسلکي تجربه غټ معیار دی، او دویم بې پرېوالی. نو ما مخکې ویلی چې دا ویش کسان داسې غوره کړی شو چې په دې کې بې پرېوالی ته ډېر نظر ونه شو، مسلکي والی ته نظر ونه شو. نو اوس به د شخصیتي نظره ښه کسان دي، دا نه هم، خو آیا دوی به وشي کولی چې هغه مسلکي توانایي کمیسیون ته ورکړي او باور د خلکو پرې رامنځته شي؟ دوی به وشي کولی چې د سیاسي فشارونو نه کمیسیون د باندې وساتي او د خلکو اعتبار وساتي؟
د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر جنداد سپینغر و.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به فیصله وکړي چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستلی سي او کنه. د دې کمیسیون وایاند ویل چې افغان مهاجرو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. نور د نجی سپۍ پر پټ کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي وسمهال په پاکستان او ایران کې میشتو افغان کډوالو ته په انتخاباتو کې د ګډون مالی او تخنیکی امکانات نه لري، خو دغه انتخاباتو د برابرولو لپاره هڅې روانې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان کډوالو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره ډیرو مالی امکاناتو ته اړتیا ده، خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل دریځ اعلان کړي چې آیا په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي او کنه.
په دې باندې غور کیږي، په دې باندې کار روان ده. موږ کېدای شي چې په نږدې راتلونکي کې په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړو، واضح کړو. موږ د دې لپاره هڅه روان کړې دي، ولې مشکله او ستونزمنه خبره ده.
دا مهال د هیواد په دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې تقریبا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د خغلی نور په وینا د جمهوریت ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې چې د نړیوال ټولنې په رهبری تر سره شوی وو، د کډوالو ته د رای ورکولو زمينه برابره شوې و. خو نو موري وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د کډوالو ته د رای ورکولو د زميني مسایدا ول یو ستونزمن کار دی او باید د اړوندو هیوادونو موافقه هم پرې ترلاسه شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي چې د جمهوری ریاست د 2000 کال په انتخاباتو کې په پاکستان او ایران کې 30% افغان کډوالو برخه اخیستی و، چې دا د پام وړ اندازه ده. د دې بنیاد اجرایوي رئیس جنداد سپینغر د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او افغان دولت نه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې هم د زمينه مسايده کړي.
طبیعي ده، د اساسي حقوقو د نظر دا د حق دی، باید افغانستان دولت کمیسیون د انتخاباتو د ظرفیت رامنځته کړي. حداقل که اوس نه کېږي، په راتلونکي مهال کې باید دا ظرفیت وسي چې موږ خپل مهاجرونو ته زمینه برابره کړو، او دا د ټولې دنیا یو معمول روش دی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو ډېر کډوال لري. ځینې کتونکي وایي چې په پاکستان او ایران کې میشتو د میلیونونو افغان کډوالو رایه هم د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې برخلیک ټاکونکي کېدای شي، ځکه خو باید د رای ورکولو له حق څخه بې برخې نه شي.
سبا په پاکستان کې د نوي ولسمشر د غوره کېدو لپاره انتخابات کېږي. د جمهوریت ریاست د څوکۍ لپاره دوه تنه کاندیدان دي چې ویل کېږي د صدر اعظم نواز شریف د ګوند کاندید به دغه څوکۍ ته غوره سي. د جرمني خبري اژانس په حواله جزئیات له نوریاس نوریس خبري.
کله چې آصف علي زرداری د 2008 کال په سپتمبر کې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ، هیڅ باور نه درلود چې نوموړی به خپله 15 کلنه دوره پای ته ورسوي. خو زرداری چې په سپتمبر کې د جمهوری ریاست دوره پای ته رسیږي، دا وښوده چې د جمهور رئیس په توګه له ستونزو ډکه دنده تر پایه ورسوله. پاکستانیان بیا د هغه د دورې په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې موده کې د زرداری یو لوی لاسته راوړنه چې تر ډېره پرې عام توافق موجود دی، په 2010 میلادي کال کې په اساسي قانون کې تعدیل راوستلو. په دې کار سره نوموړی لومړنی واکمن دی چې په خپله خوښه د جمهوری ریاست یو شمېر صلاحیتونه صدر اعظم او څلورو ایالتونو ته انتقالوي. سیاسي کارپو حسن عسکری وایي د هغه د پاکستان د پیپلز ګوند په اساسي قانون کې اصلاحات په هیواد کې د ډیموکراسۍ او فدرالي سیستم د پیاوړي کېدو په خاطر راوستل. نوموړی په دې کار کې زرداری رول د اهمیت وړ بولي چې اقلیت واکمن حکومت وتوانید له خپلو زړو سیالانو سره ائتلاف ټینګ وساتي. د عسکري په وینا زرداری په دې کار سره چې حکومت په ائتلاف کې شامل مختلف ډلې وساتلی شوی، په سیاسي ډګر کې خپل مهارت په ډاګه کړ. اتلسم مهم تعدیل د اساسي قانون په نږدې سلو مادو کې بدلون راوست چې لمخې اتلس وزارتونه ایالتونو ته انتقال او صدر اعظم ته د دې واک ورکړل شو چې لوی درسیز وټاکي. د زرداری په 15 کلنه دوره کې د غراز د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې واک له یو ملکی حکومت څخه بل منتخب حکومت ته وسپارل شو. خو د زرداری 15 کلنه دوره لډیرو نور ستونزو سره هم لاوه. په دې دوره کې امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی، اقتصاد ځپل شوی، او د هیواد برېښنا له کمی سره چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی مخامخ شوی دی. زرداری دغه راست تورن شوی چې د سیاسي ثبات لپاره اداري فساد زغملی دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو بابر ستار ویل ټول لاستراوړو سره سره په مجموع کې د زرداری دوره منفی و. د وی زرداری خپل دوره زکه بشپړه کړ چې د خپل پلویانو ملاتړ وکاو. د ستار په وینا زرداری ونتوانې چې سخت دریځ وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي، او همدا علت دی چې نن ورځ دی له ګواښ سره مخامخ دی. زرداری دغه راز د عدلي او قضایي ادارې لخوا د فساد له هغو تورونو سره هم مخامخ و چې په نویو ملسزه کې پرده لګول شوي دي. هغه وخت د خپلې میرمنې د صدراعظمۍ په موده کې مختلفې دولتي دندې مخته وړلې. بېنظیر بوټو د 2001 کال په دسمبر کې له وژل کېدو د مخه په نویو ملسزه کې دوه ځلې د صدراعظمۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. زرداری په نویو ملسزه کې د فساد د څو تورونو په خاطر محاکمه شو، خو یوه دوسیه چې په سویس کې د تورو پیسو د سپینولو وه تر 2001 کال پورې فیصله نه شوه. په دې کال هم دغه دوسیه وروسته له هغې وتړل شوه چې د بوټو او د وخت د جمهور رئیس پرویز مشرف ترمنځ یوه معامله وشوه. په 2011 کال کې قضایي هیئت صدراعظم یوسف رضا ګیلاني ته هدایت ورکړ چې د سویس پر محکمې فشار راوړي چې دغه دوسیه